په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو بیا هم په سلامونو هرکلی کوو. د دوشنبه ورځ ده، د کب یهود میاشتې اوومه، د فبروري میاشتې شپږویشتمه. په دې خبرونه کې اوومه ورځ پروګرام هم خپریږي، خو خبري برخې څه کم دیرش دقیقې ده چې وروسته یې معرفي کوو. اوس خبرونه. نن دوشنبه د افغانستان په یو شتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګزان یا پولیو واکسیناسیون پیلیږي. لو پولیو خلاص افغانستان بنسټ چې د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف ملاتړ کوي پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې دغه کمپاین به په کابل، کندوز، تخار، بغلان، نورستان، کونړ، لغمان، پروان، کاپیسا، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، زابل، روزګان، کندهار، هلمند، نیمروز، فراه او هرات کې تطبیق سي. تیر میلادي کال په افغانستان کې د ګزڼ یا پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې ټولې په ننګرهار کې وې، خو سږ کال تر دې دمه د کومې مثبتې پیښې راپور نه دی ورکول سوی. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو د ګزڼ ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. له پاکستانه د لسګونو زره افغان کډوالو جبري ستنولو په افغانستان کې په تیره سرحدي ولایتونو کې د ګزڼ د پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د اوتریش حکومت د طالبانو له بند څخه د خپل یو څلور اتیا کلن وګړي د خوشي کولو اعلان وکړ. د راپورونو له مخې دغه سړی تیر کال افغانستان ته سفر کړی و. د اوتریش د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې خوشی سوی کس هربرت فریدس نومیږي او پرون د قطر پلازمینې دوحې ته ورسید. د اوتریش صدر اعظم کارل نیهامر د فریدس د خلاصون لپاره د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمد السانی له هڅو مننه کړې ده. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د تیر میلادي کال په میمیاشت کې خبر ورکړی و چې دغه اوتریشي وګړي وروسته له هغې ونیول سوی چې د طالبانو په اړه یې د اوتریش په یوه مجله کې یوه مقاله خپره کړې وه. طالب چارواکو د دغه اوتریشي وګړي د نیول کېدو او خوشي کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو چارواکو د هرات ولایت په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د اوسپنې په یوه کان کې د 140 میلیونه ډالرو پانګونې اعلان کړې. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د هرات د طالبانو د قانونو او پټرولیم د رئیس فضل احمد منیب خاموش په حواله لیکلي چې د دغه کان د عوایدو 40% د طالبانو بودیجې ته ځي. خاموش زیاته کړې چې په هرات ولایت کې شپږ دېرش کانونه سروې سوي او د شپږویشتو کانونو استخراج دوام لري. بلخوا د دې پانګونې په اړه د هرات ولایت اوسیدونکو خبر ورکړ کړی چې طالبان په دې ولایت کې بنسټیزو پروژو ته هیڅ پام نه کوي. د اوکراین ولسمشر اعلان وکړ د روسیې سره په جګړه کې د وژل سویو اوکراینی پوځیانو شمیر 130,000 ته رسېدلی. ولودیمیر زلینسکی پر اوکراین د روسیې د یرغل د دویمې کلیزې په مناسبت په یوه خبري غونډه کې د وژل سویو اوکراینی سرتیرو شمیر اعلان کړ. پر اوکراین د روسیې د یرغل وړ مورز دوه کاله پوره سول. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د راپور له مخې دا لومړی وار و چې په تیرو دوو کلونو کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی د روسیې سره په جګړه کې د وژل سویو اوکراینی سرتیرو شمیر په ډاګه کوي. شغلی زلینسکی د ټپي یا ورک پوځي پرسونل کره شمیر اعلان نه کړ. او خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنري هم په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې په اوکراین کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څارنې ادارې د جګړې پر مهال د 1,450 ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه پلټنې کړې چې پر اساس یې 1,502 تنه وژل سوي او 9,815 تنه نور ټپیان سوي دي. له حماس ډلې سره د اسرایلي یرغمل سوو کسانو د خلاصون او اوربند رامنځته کېدو د احتمال په اړه غیر مستقیمې خبرې پرون هم روانې وې. حماس د امریکا د متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا یو تروریستي سازمان ګڼل سوی دی. قطر، امریکا او مصر په دې خبرو کې منځګړیتوب کوي. اسرایلي رسنوی خبر ورکړی چې که هوکړ وسي نو په لومړي پړاو کې به له حماس ډلې څخه له 15,000 تر 40,000 یرغمل سوي بندیان خوشي سي. دا هم ویل سوي چې اسرایل به د دوی په بدل کې شاوخوا 300 فلسطینیان خوشي کړي. اټکل کېږي چې د ماشومانو، ښځو او لویانو په ګډون به شاوخوا سل تنه لا هم د حماس لخوا یرغمل وي. حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اومه پر اسرائیل په حملې سره 1,200 کسان ووژل او 240 نور یرغمل کړل. د هغه اوربند پر مهال چې په نومبر میاشت کې ورځې دوام وکړ، د لسګونو فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې ځینې یرغمل سوي کسان خوشي سول. د سوریه په یو دشته کې د یو مین په پرونی چاودنه کې څور لسکاسن وژل سول. د سوریه سانا دولتي اجنس لیکلی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ترورستانو لخوا د یو پاتسي مین په چاودنه کې څور لس ملکیان وژل سوي او اته نور ژوبل سوي دي. د سوریه د بشري حقوقو د څار ډلې چې په لومړیو کې د وژل سو شمیر دیار لس شوولې وو ویلي چې په قربانیانو کې ښځې هم شامل دي. دغو کسانو په یو دشته کې یو ډول طبي بوټي ټولول. ایران پرون یک شنبه د امریکا د متحده ایالاتونو او بریتانیا لخوا پر یمن تازه حمله وغندلې. هغوی ویل چې دا هیوادونه هڅه کوي په سیمه کې د کړکېچ زیاتېدو ته لمن ووهي. د امریکا او بریتانیا ځواکونو د شنبې په ورځ په یمن کې د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثي اغیانو پر 300 اهدافو حمله وکړې. دا حمله په سره سمندرګي او عدن خلیج کې د حوثي اغیانو لخوا د حملو په ځواب کې وسوې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی په یوه اعلامیه کې ویلي امریکا او بریتانیا په دغسې حملو سره په سیمه کې د کړکېچ د زیاتولو هڅه کوي او غواړي چې د جګړې او بې ثباتۍ لمن پراخه کړي. یو امریکایي چارواکي د نوم نشولو په شرط ویلي چې د امریکا او بریتانیا جنگي جټ الوتکو تیره شنبه په یمن کې هڅه صاحب وشتلې چې میزایل، راکټ لانچرونه، توغندي، بې پیلوټ الوتکې او د هوایي مدافع دستګاوې په نښه کړي. دا د جنوري له 12مې څلورم ور دی چې د امریکا او بریتانیا پوځونه د حوثي اغیانو خلاف ګډ پوځي عملیات کوي. خو امریکا په یوازې سر هم تقریبا هر ورځ د حوثیانو پر اهدافو حمله کوي. خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن پر افغانستان غونډه کوي چې د کابل لپاره د نوي ځانګړي استازي ټاکلې هم د اجنډا موضوع ده.
It's important for the United Nations.
د امنیت شورا لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو په ګډون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کار ملاتړ خورا مهم دی.
Special envoy.
په یو مرکه کې اوري چې نوې ځانګړي د افغانستان لپاره څه کولای شي.
وضعیت البته تشریح کولای شي، لہذا مهمه ده چې د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ولري. هغه وضعیت چې اوس مهال په افغانستان کې روان دی.
په هرات کې زلزله ځپلې وای چې د 15 میاشتو له تیرودو وروسته هم د کورونو پر غولو کې لاسنیوي نه دی سوی.
لږ خوشته وي کومک نه دی، کومک چې د خلکو مشکلات مکمل پر راپسته نه یو خیمې د خیمو د خوا وخت نو هر یو دوه فامیل ته او درو فامیل ته د خیمو ورکول شوی ده.
د اوتریش پولیسو ویلي چې د دریو ښځو په وجنې افغان تورن په ناغوښتون کې په لومړنیو تحقیقاتو کې پر خپل جرم اعتراف کړی.
پولیسو د دریو ښځو مړي کشف کړل چې د چړو سخت ګوزارونه پرې شوي وو. یو مشکوک کس همدې سیمې ته نږدې ونیول شو. تورن کس یو وسکران افغان تبع دی.
کندهار کې له پاکستانه قاچاقي پلمیټو د لسګونو فابریکو د تړل کېدو لپاره لاره هواره کړې.
دغه د پاکستاني پلمیټو چې را شروع شو دغه د مرحله په اساس باندې ما تر کارګر لسول اوس په لاله لس کسه نه کسه د استعداد را سره اخته دي.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې و مورات پروګرام خبريږي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د خبرونې د راپورونو برخه ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه لري. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې د امنیت شورا لپاره مهمه ده څو په افغانستان کې د دې سازمان د کارونو ملاتړ وسی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکل د امنیت شورا د نننۍ غونډې یو مهمه اجنډا ده چې طالبان مخالفت کوي. صفی الله ستانکزای او نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د تړلو دروازو تر شا د افغانستان په اړه یو ځانګړې غونډه دایروي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویاند فرحان حق تیر ماښام ازادي راډیو ته په واسطوي پیغام کې د نن ورځې غونډه مهمه وبلله.
د امنیت شورا لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو په ګډون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کار ملاتړ خورا مهم دی.
تمه ده چې په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو او په دوحه کې د تیرې اونۍ د غونډې په اړه خپل راپور او وړاندیزونه وړاندې کړي. طالبانو تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت ښودلی او ویلي دي چې دا مهال د دغه ډول اقدام اړتیا نشته. د قطر پلازمینه دوحه کې د فبروري 14 او 19 د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي پر ټاکل کېدو بحثونه وشول، خو د ځینو مخالفتونو سره مخ شول. د دوحې د غونډې په پای کې انټونی ګوتریش ویلی وو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي به نه یوازې د همغږي رول مختوړي، بلکې له طالب واکمنو چارواکو سره بل نږدې د ټول نړۍ په استازولۍ بحثونه کوي. د راپورونو له مخې چین، روسیه او ایران د هغو هیوادونو له ډلې وو چې د دغه استازي له ټاکلو سره موافقه نه ده کړې. فریدون سینیرلی اوغلو تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي په توګه کار کړی. نوموړي د افغانستان د وضعیت په څارنې سره خپل وړاندیزونه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره شریک کړل. له څه باندې دوه نیمو کلو وروسته هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ځینې هیوادونه د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره اړیکې لري، په دې کچه چې دوی خپل ډیپلوماتان کابل ته ولیږل او د طالبانو استازي هم ومنل. امریکا، برېټانیا، اروپایي ټولنې او یو شمېر نورو هیوادونو په ګډون لویدیز هیوادونه له طالبانو څخه ځانګړي غوښتنې لري چې ښځو او نجونو ته د کار، زده کړې او ټولنیزو فعالیتونو د حق په ګډون بشري حقونه ورکړي، له ترهګرۍ سره مبارزه او د ټول شموله حکومت شرایط ومني. طالبان وایي ښځو او نجونو ته د شریعت په اساس حق ورکړی، له ترهګرۍ سره مبارزه کوي او حکومت یې ټول شموله ده. خو د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه کارپوهان په دې باور دي چې دا استازي به د طالبانو د سرغړونو په اړه راپورونه جوړوي، نو ځکه طالبان د نوموړي له ټاکل کېدو سره موافق نه دي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په نننۍ غونډه کې د افغانستان په اړه د نوي ځانګړي استازي د ټاکلو پر سر بحث له مهمو موضوعاتو بلل سوي. طالبانو له لوی سره د دغه ځانګړي استازي له ټاکل کېدو سره مخالفت شولی. سفی الله ستانکزی د ویسکانسن پانتون له استاد او افغان فعال نجیب آزاد سره مرکه کړې ده. د مرکه په پیل کې دا پوښتنه کړې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکنه څومره مهمه ده.
ملګری ملتونه تل د هغه هیوادونو او یا هم وضعیتونو لپاره چې په نړیواله کچه د اندېښنې وړ دي، هلته د همدې سازمان د کنوینسیونونو نقص کېږي، په ځانګړې توګه د بشر د حقونو نقص کېږي، هلته بشري ناورینونه دي او نورې اندېښنې چې نړۍ ته اندېښنه وي، لکه ترهګري او هلته د سیاسي ناثباتي، همدارنګه د مافیایي سیاست، همدارنګه د افراطي سیاست، دې ترڅنګ د مخدره توکو اندېښنې وي او جنایتونه، بشري جنایتونه ترسره کیږي، د هغه وضعیتونو لپاره تل ځانګړي استازي ټاکلي دي، ځانګړي استازي لري. د افغانستان لپاره تر دې وړاندې هم ځانګړي استازي لرل، نو دا مهمه ده. که څه هم ملګري ملتونه یو نافذه قوه نه لري او تر ډېره بریده د دې پریکړې هم په هیوادونو کې یا په دغسې هیوادونو کې لکه افغانستان هلته نه اورېدل کېږي، خو په ټوله کې د څار د راپور لپاره یو مهم سازمان دی په نړۍ کې، تر ټولو معتبر سازمان دی. او بیا نور هیوادونو چې غړیتوب لري د هغو په تصامیمو باندې کې ډېر تاثیر و نه لري، اما په ټوله کې د هغه راپور او څار له مخې وضعیت البته تشریح کولای شي. لہذا مهمه ده چې د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ولري، هغه وضعیت چې اوسمهال په افغانستان کې روان دی.
طالبان ولی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو مخالف دي؟
طالبان د ملګرو ملتونو له ادرسه د دې هیواد لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو مخالفت ځکه کوي چې طالبان په دې خبر دي چې هغه هر ورځ بشري حقونه نقض کوي، هلته بشري ناورین په رامنځته کېدو کې تر ټولو کلیدي او یوازنی رول د طالبانو دی. دوی دا ویره لري چې د دې غیر قانونیت، د دې جنایتونه، د دې تاوتریخوالی د خلکو په وړاندې او د دې نورې هغه کړنې چې نړۍ لپاره اندېښنه ده، هغه تر څار لاندې راځي، هغه د راپور شکل خپلوي او داسې راپور شکل خپلوي چې هغه د نړۍ تر ټولو مهم سازمان له ادرسې بیا خپریږي. لہذا دې نه غواړي چې د دې جنایتونه دي یا د دې دغه غیر قانوني کړنې چې هغه په هر ډول هم د دې سازمان د کنوینسیونونو په رڼا کې غیر قانوني کړنې دي او هم د نړیوال ډیپلوماتیکو عرفونو او د بشر د حقونو د قوانینو په رڼا کې مطلقاً غیر قانوني کړنې دي، نو دا افشا کیږي. دا دیوانه بحثونه پیلېږي او طالبان فشار احساسوي. لیازا هغه ځکه د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د ځانګړي استازي ټاکل کېدو مخالفت کوي، ځکه د ویر لري
که د طالبانو له مخالفت سره سره د افغانستان لپاره ځانګړي استازي وټاکل شي څه به وشي.
د طالبانو مخالفت نسی کولای چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ټاکل کېدل وزن دی پر دې تاثیر ولري. د دې مخالفت سره سره کچې ملګری ملتونه د افغانستان لپاره ځانګړي استازي ټاکي، لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، که څه هم ډېر اجرایوي او یا هم د نافذه قوه د نشوالي له کبله به اجرایوي تاثیرات ونه لري، خو په ټوله کې به د افغانستان موضوع د افغانستان وضعیت تر یو ځانګړي څار لاندې راسي او د دې معتبر سازمان له آدرسه به نورو هیوادونو باندې که څه هم فشار نشو ورته ویلی، لیکن حد اقل د نورو هیوادونو تصامیم، د نورو هیوادونو هغه تعاملات، انعطاف د طالبانو سره او د طالبانو کړنې د افغان ولس سره، د نړیوالو سره د دې اړیکې، دا به تر یو بریده پورې د دې باعثي چې حد اقل افغانستان د نړۍ دپاره بیا هم خپل ځانګړی ځای ولري، مهم ځای ولري، د بحث وړ وي او له همدې لارې ممکن په راتلونکي کې نورې داسې نړیوالو ناستو ته لارې هوارې شي چې هغه د افغانستان د وضعیت د تغییرېدو حد اقل نسبي سټیج وګرځي.
د امریکا په ویسکانسن پوهنتون کې استاد او فعال نجیب آزاد و له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي راډیو څلور ویش ساعته
د افغانستان په اړه راپورونه ته دوام ورکوو. د اوتریش پولیسو ویلي چې د دریو شوزو په وژنې تورن افغان په نوغښتون کې په لومړیو تحقیقاتو کې پر خپل جرم اعتراف کړی. دا خبره د ویانا پولیسو یک شنبه په اعلامیه کې کړې ده. د فبروري 23 نیټې جمعې شپې ناوخته درې شیزې د ویانا په یو نایټ کلب کې په داسې حال کې مړې وموندل سوې چې پر بدن یې د چړو د ګزارونو نښې وې. نور جزئیات له صفي الله ستانکزي نه.
د ویانا د پولیسو په یو اعلامیه کې یک شنبه راغلی چې نیول شوی کس 28 کلن افغان په ناغوښتنو کې دی او د پولیسو له توقیفه یو زندان ته وړل شوی. له هغه نه لومړنۍ پوښتنې د یو ژباړن کې په حضور کې شوي، په کومو کې چې د پولیسو د بیان له مخې هغه په خپل جرم اعتراف کړی. په عین وخت کې د دریو وژل شوو ښځو د جسدونو اتوپسي یا د عدلي طب څېړنې هم یک شنبه پلان شوی وي. د ویانا د پولیسو ویاند فیلیپ هاسلینګر رویټرز اژانس ته په دې اړه وویل:
پولیسو د دریو ښځو مړی کشف کړل چې د چړو سخت ګزارونه پرې شوي وو. وروسته یې د عامل د نیولو لپاره هڅه پیل کړې چې په نتیجه کې یو مشکوک کس همدې سیمې ته نږدې ونیول شو. تورن کس یو وویسکران افغان تبع دی. د پولیسو په توقیف کې د پوښتنې ترې کیږي. دغه کس د چړې په واسطه دا برید کړی. په دې اړه د جنایي پولیسو لخوا لا زیاتې څېړنې
کیږي.
د ویانا په شلمې ناحیه کې چې د ښار نسبتاً بې وزلي خلک پکې میشت دي، وژل شوي درې ښځې چینایي بلل شوي چې د راپورونو له مخې د تن پلورنې په یو کلب کې وې. دا ښځې د جمعې شپې فبروري 23 ناوخته د یو بریدګر لخوا د چړو په ګزارونو وژل شوي. د اوترېش د ښځو چارو وزیر سوزان راب ویلي دې برید سخت ټکان ورکړی. د اغلی راب په حواله اوترېشي رسنیو راپور ورکړی چې د وحشت دغه اندازه د تصور وړ نه ده. هغې زیاته کړې سره له دې چې اوترېش د داسې تاوتریخژنو پیښو د مخنیوي سیستم لري، مګر د دې پیښې مخه په دې نه وه نیول شوې چې مخکې تر مخکې هیڅ نښه نه وه موجوده. اوترېش کې هم مخکې افغان پناه غوښتونکي په بېلابېلو جرمونو کې ښکېل بلل شوي. له دې ډلې د 2020 کال په جولای کې په یوې نجلۍ د جنسي تیری او د هغې د وژنې په تور څلور افغان پناه غوښتونکي ښکېل بلل شوي وو. هغې پیښې په اوترېش کې د افغانانو د پناه غوښتنې دوسیې د پام وړ وځنډولې او د دې لامل شوې چې یو شمېر افغان پناه غوښتونکي له دې هېواده وویستل شي. آن د طالبانو په بیا واکمنېدو هم د راپورونو له مخې اوترېش د نورو اروپایي هېوادونو خلاف د افغانستانه د خلکو د انتقال په پروسه کې لیوالتیا ونه ښوده. جرمني، اوترېش او ګڼ نور اروپایي هېوادونه تازه وارده پناه غوښتونکو ته د کلتوري او ټولنیز ادغام په هدف بېلابېل داوطلبانه او جبري کورسونه وړاندې کوي، خو لا هم دې چارې د یو شمېر پناه غوښتونکو د ګډوډو اقداماتو له هغې ډلې له ښځو سره د تاوتریخوالي او د هغوی د جنسي ځورونې مخه نه ده ډب کړې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
په هرات کې لزلزلې نږدې 15 میاشتې تیر شوي، خو د هرات ځینې زلزله ځپلي وایي چې په دې زلزله کې د ویجاړ سویو کورونو د رغونې لپاره هیڅ ډول دوی ته پام نه دی شوی. دوی اندېښمن دي چې د واورې او باران یا احتمالي زلزلې له کبله به یې کورونه په بشپړ ډول ویجاړ سي او په خپله به هم زیان وګالي. دا هغه کورونه دي چې په دې وروستۍ زلزله کې یو څه زیانمن سوي وو.
د هرات یو شمیر زلزله ځپلي چې کورونه د 2023 کال د اکتوبر میاشتې په زلزله او له هغه وروسته د پسلړزو له عمله زیانمن شوي ادعا کوي چې د دوی د کورونو د رغونې او جوړولو په برخه کې هیڅ ډول اقدام او مرسته نه ده شوي. دوی وایي اندېښمن دي چې د واورې او باران یا احتمالي زلزلې له امله به کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شي او خپله به هم زیانمن شي. د هرات د زنده جان ولسوالۍ د مرکز اوسیدونکو بصیر احمد وایي اوس یې د ژمي د تیرولو لپاره د خپل ویجاړ کور تر څنګ یو لنډمهاله سرپناه جوړه کړې ده.
هغه کور چې موږ پکې اوسیږو دوی د کور شاوخوا سروې وکړه، ویلې چې 20 سلنه ویجاړ شوی او دا ستوګنې وړ نه دی. له همدې امله مو پرېکړه وکړه چې موږ د کور یوه برخه خپله چپه کړو ترڅو چا ته زیان ونه رسیږي او پر چا چپه نه شي. خو له بده مرغه د زندهجان ولسوالۍ په مرکزي سیمو کې د موسسو، بهرنیو مرستندویانو او اشخاصو لخوا هیڅ مرسته نه ده شوې چې دا کورونه بیرته ورغوي.
د زندهجان ولسوالۍ د تقینقی کلی اوسیدونکو نصیر نورزی هم په خپل سیمه کې د 150 څخه تر 200 هغه کورنیو د ژوند او کورونو د وضعیت کیسه کوي چې د تیر کال د اکتوبر میاشتې په زلزله کې کورونه ویجاړ شوي وو. هغه وایي
لږ خوشاله کومک نه دي، کومک چې د خلکو مشکلات مکمل پر راپسې نه. نو یو خیمه د خیمو د خو نو هر یو دوه پامل ته او درو پامل ته دغه خیمه ورته وی دا نو بلم نور په حساب د مواد خوراکي هم یو لږ لږ شي یو ور دوه نو کومک سره یو اندازه نو نو داس کم خاص کومک یا د ساختمان د جوړولو لپاره د سرای او د دې د ګمبز د جوړولو لپاره کم اقدام نه رسوي دی.
د 2023 کال د اکتوبر میاشتې د زلزلې مرکز د هرات په زندهجان ولسوالۍ کې خودل شوی، خو د هرات نورو ولسوالیو او مرکز کې هم مالی او ځانی زیانونه واوختل. د هرات خار اوسیدونکو شبنم وایي د سروې ډلې د دوی په سیمه کې کورونا په جدي توګه نه دي ګټلي او تر اوسه د نمایي ویجاړو شویو کورونو د بیرته رغونې لپاره د مرستې کوم خبر هم نه دی اوریدلې. نوموړی ازادي رادیو ته ویل
نیم طبقه کې در بالا قرار داره.
زما د سترګو لیدلې حال دا دی چې پورته نیم پوړ واقعا ویجاړ شوی، دیوالونه لوی درزونه لري، چت یې هم درز کړای. زه دې ته اندېښمنه یم چې که خدای مکړه دا ډول ټکانونه پس لرزي یا بل زلزله راشي زموږ کور به په بشپړه توګه ویجاړ شي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا خبر ورکړیو چې په هرات کې د اکتوبر په میاشت کې د زلزلې له امله باندې 40,000 کورونه زیانمن شوي چې له دې ډلې 10,000 کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي. په دې وروستیو کې یو شمیر خیریه بنسټونو او اشخاصو کورونه جوړ کړي او په یو شمیر هغه خلکو یې ویشلي چې کورونه په بشپړه توګه له منځه تللي دي. دا چې د طالبانو حکومت د ملي او نړیوالو بنسټونو په همکارۍ په زلزله کې د ویجاړو شویو کورونو د بیا رغونې پلان لري او کنه، په دې اړه مو په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور د رئیس احمد الله تقی نظر وپوښت، خو د دغه راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام، نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او د اسیا پراختیايي بانک تېره اونۍ یو ګډ راپور خپور کړ چې پکې ویل شوي په هرات کې د 2023 کال د اکتوبر له زلزلې وروسته اړتیاو د پوره کولو لپاره 402.9 میلیونه ډالر ته اړتیا ده. د یاد راپور له مخې دغه زلزلو د هرات په نحو ولسوالیو کې 215,000 کسان اغیزمن کړي دي. هرات کې لومړی زلزلہ د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې وشو چې د ځانی زیانونو ترڅنګ ستر مالی زیانونه هم واړول. هغه مهال د زلزله ځپلو لپاره د ډیرو مرستو اعلان وشو، خو داسې ښکاري چې ډیر خلک لا هم د خپلو کورونو د ترمیم او رغولو لپاره د مرستې ترلاسه کولو ته منتظر دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په کندهار کې د پلمیټو یا د خوړو لزګونه فابریکې د دې لپاره تړل سوي چې له پاکستانه په قاچاقي ډول د پلمیټو واردولو په کندهار کې د دوی کاروبار خراب کړی دی. پدې ولایت کې د پلمیټو د فابریکو مسولان وایي چې په کندهار کې مخکې د پلمیټو د تولید 180 فابریکې فعالې وې، خو د تولیداتو د کښته بیو او د بهرنیو تولیداتو د قاچاق له کبله اوس یوازې 40 دغه فابریکې فعال دي.
د پلمیټو یا خوږو د تولید دغه فابریکا د شاوخوا 1500 زره افغانۍ په لګښت لس کاله مخکې فعاله شوې ده. د یادی فابریکې مسول بشیر احمد وایي مخکې په فابریکه کې زیات کسان اخته و او هم یې تولیداتو ښه بازار درلودی، خو په دې وروستیو کې بهرنیو تولیداتو بازار کمرنګه کړي او اوس ډیر کم کسان په کار ورسره بوختي. دی وایي د بهرنیو هیوادونو څخه د ورته توکو واردات د دوی تر تولیداتو ارزانه پلورل کیږي، ځکه نو فابریکې د بندېدو سره مخ دي.
مخکې ډیر سرهخته و، تقریبا 14 کسه 15 کسه سرهخته و. دغه د پاکستاني پلمیټو چې را شروع سو دغه د مرحله په اساس باندې ما سره کارګر لرسول، اوس فلالن لس کسه نه کسه د استعداد را سرهخته دي. دولت څخه دا غوښتنه لرو، پیشنهاد مرته کړی دی او غلی او مرده دی سره په مجلسو کې نستلی او دیتہ مدا پیشګوی کړی د چوروره دغه پلمیټ چې بنسي دلته بس موږ هغه ځوانان چې مخکې شل کال 15 کال په جګړه کې سب چیر کړی دي خواري زارت رکی راپور د سیوی دي، اما اوس لا سرزن ناسي یې ریډی ته مخسوې ده او بل داس کار ته مخسوې چې باغ نه ده دی د کور گزاره کیږي او نه زندگی په سمېږي.
په عین وخت کې کندهار کې د پلمیټو د فابریکو د اتحادیه مسولین وای په دغه ولایت کې د یو سلاتیا فابریکو څخه یوازې 40 فعال دي او نور سقوط شوي دي. د دغه اتحادیه مسول ندا محمد حکمل وای د دغه فابریکو د تړل کېدو یو ویلات د پاکستان څخه په قاچاقي ډول د پلمیټو راوړل دي. نوموړی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې له بهر دي د قاچاقي پلمیټو د راانتقال مخنیوي وکړي.
تقریبا زیات کم یو سلاچا مشکرخانه پال لرل دي چوس دی وسلو اچا سره تڅیو دی چلويش یا پنځه دی شپاته دی نور ګره فالسولې یا د ملک سووتل ستونزې دا دی چې پاکستاني وادسه پلمیټ روان دی په کاچکی ډول چې موږ بوران نه لرو الته بورار ځانه ده نو الته پلمیټ جوړیږي په کاچکی ډول د تر اوړي افغانستان ته موږ بازار ګرد را خراب کیرا پال جتی او هغه نور مواد مو سره غریز موږ هغه یوازې صفا براده بل هیڅ شي نه سرشکي صفا براده دای چې کتلې سي
د پلمیټو یا خوجو په فابریکو کې بوخت کسان وایي د طالبانو حکومت د داخلي تولیداتو ملاتړ وکړي او هم دی د بهرنوي قاچاقي توکو مخنیوي وکړي ترڅو په هیواد کې فابریکې فعال او سلګونه بیکاره کسانو ته په فابریکو کې د کار زمينه برابر شي.
نعمت الله دې تقریبا هغه شاتیش کال مې کې شکار کوم د کارخانه کې وس بیلن دا کار چې دی تر مخه مش په تګونی کار د ورځ پجریان کې درلودي وس تقریبا چیش کونی کار لرو یوان بل ورځ دا کار پنځه.
نانو محمد رفیق ته تقریبا درې کال د ونیم کال کې شته کار کومه او مش کار راځتي وس به خراب شوی دی یو ورځ مکاري بل ورځ مکار نه مو د فاری خلګي کور بچان په سیده کېره په سای کې پراته یو
حتی مو کرچی په دیاړه کندهار کې د طالب چارواکو نظر هم واخلو خو دغه راپور تر خبرېدو پرې خبرو ته حاضر نسول. تر دې مخکې د طالبانو د مالی وزارت چارواکو ویلي و چې په ټولو هغه وارداتي توکو یې ګمرکي محصول ورکړي چې دلته په هیواد کې هم تولیدېږي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com azadiradio
24 ساعت. په غزنی کې د سړکونو ترمنځ د ګلدانونو د زرغونولو په هدف د اوبو د یو داسي سیستم چارې پلسي وي چې د اوبو په څاسکو ګلان او نور بوټي تازه ساتي. د غزنی د شروالي چارواکو په وینا دغه سیستم د اوبو د سپما لپاره پلي کوي.
د غزنی شاروالی چارواکی وای د سړکونو ترمنځ په ګلدانونو کې د زرغونتیا د لا پیاوړی توب لپاره د قطرایي اوبو لګولو د سیستم جوړولو چارې پیل کړې دي. د شنبه په ورځ دغه پروژې د افتتاح په مراسمو کې د غزنی ولایت شاروال مولوی محمد نبی حمزه ترڅنګ یو شمیر چارواکو ګډون کړی وو. دا دغه پروژې د افتتاح په وخت شاغلی شاروال رسنیو ته وویل د غزنی شار شاوخوا د 60 کیلومتر سړکونو ترمنځ د ګلدانونو د زرغون ساتنې لپاره قطرایي اوبو لګولو سیستم جوړوي چې دا کار کار به شاوخوا د یوې میاشتې په موده کې بشپړ سي. نوموړي وویل د دې سیستم په پاله کېدو به نږدې 9 میلیونه افغانۍ لګښت راسي چې د غزنی ښاروالۍ به یې له خپلې انکشافي بودیجې څخه ورکړي. هغه زیاته کړه د یاد سیستم په پاله کېدو سره به د اوبو سپما، د وخت کنټرول او په کم پرسونل به د ابیارۍ چارې ترسره کیږي.
د موږ اوس دغه دو پروژې د غزنی ښاروالۍ سی او قطرهیي سیستم د بل حفر چاه ده. قطرهیي سیستم د عمومي شهرا کابل او کندهار چې کوم غزنی کې عمومي شهرا ده، د وسط ګلدان د دې لپاره قطرهیي سیستم موږ په نظر کې نیولی وو چې اوس یې دغه طلبې وسو. انشاءالله به دا یو میاشت کې به کارونه انشاءالله الله پاک ته امید ته نهایي سي.
په ورته وخت کې د غزنی ښاریان د یادې پروژې په اړوند خوشي څرګندوي او وایي د دغه ډول پروژو په پلي کېدو سره به ښاري ښکلا رامنځته سي او د خلکو په تګ راتګ کې به اسانتیا راسي. خو غوښتنه کوي چې د غزنی ښاروالۍ دي په غزنی ښار کې دغه ډول نورې پروژې لکه د پارکونو، پیاده روانو او نورو ځایونو جوړولو تر څنګ پاکوالی او ښکلا ساتنې ته هم پاملرنه وکړي. د دې په وینا چې له یوې خوا خلکو ته د کار زمینه برابره سي او له بلې خوا دغه کار د مدنیت ویاړ له ځان سره ولري چې زیاتره وخت یې